አዋዚያ
ምን አዋዚያ
السلام عليكم درنا اريدنكو دنن اوزت دي پروگرام قدر من اريدنكو بخير راغلي ستلي ماشي ززي بخادم يم د نن رزي يا دنن وضعيت يا ننني وضعيت په پروگرام کې تاسو ته معلومه ده چې همیش د ستاسو د کلی کور او منطقه په حق له د حالاتو وضعیت او نور مسایلو چې حل ته تیریږي په دې برخه کې رپورټونه مرکه او خبرونه نشریږي نن یو موضوع دا چې د امریکا د متحده ایالاتو د مالی وزارت ویلي دی چې نړیوال بانکونه کولای شي د بشري اهدافو لپاره افغانستان ته پیسې واسي. د امریکا د مالی وزارت دی ویلامي په خبرولو سره سرګنده کړي د چمرست رسون کې ډل کولای شي په طالبانو د لګیدلو بندیزونو څخه د سرغړونې لویر پرته په حکومتي ادارو کې خونکو او روغتیایي کارکونکو ته تنخواګانې ورکړي. دا او زن نور مسلې همشته چې راپورټونه تاسو ته لګروسه وړاندې کوو خو اول غزي د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
ویان احمد الله چوال د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي چارواکو د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل له هوایي ډګر سره د ځان وژون کې بریټ پاړه د خپل چړنې د بشپړېدو خبر ورکړي. د امریکا د پوځي چړنو پایله روښانوي چې دا ځانمرګ بریټ یوتن چې له ځان سره څه باندې 9 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد یې له بلبرینګونو سره لیږدول کړي. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال فرانک میکنزی په واشنگټن کې د امریکا د دفاع په وزارت کې د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې له څېړنو څخه څرګنده شوه چې یوې چاودنې لږ تر لږه 120 ملکي افغانان او 13 امریکایي سرتیري ووژل. امریکایي پوځي چارواکي وایي چې دا داسې برید و چې مخنیوی ممکن نه و. پاکستان د افغانستان خاوره د دغه هیواد پر ضد د کارېدو ادعا کوي. د پاکستاني حکومت د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید جیونیو سره خپله نوې مرکه کې ادعا کړې چې بلوچستان کې پر پوځي اډو برید کوونکي له افغان خاورې وراوښتي. د تور لګوي چې د برید کوونکو کمپونه د افغانستان په ننګرهار، خوست، پکتیا، نورستان او کونړ ولایتونو کې دي. خو افغانستان کې واکمن د طالبانو حکومت د پاکستاني چارواکو دا ادعا ردوي چې ګنی افغان خاورې پر ضد کاریږي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی ازادۍ راډیو سره خبرو کې دا د پاکستان کورنۍ مسله وبلله او زیاته یې کړه هیڅ ډلې ته د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل کوم هیواد پر ضد فعالیت وکړي. د طالبانو حکومت وایي دوی په افغانستان کې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي. د طالبانو مرستیال وایان احمد الله وسیق نن په ټویټر کې لیکلي رسنۍ هم مکلفیت لري چې بېپاري اسلامي او ملي ارزښتونو ته ژمن وي. تر دې مخکې پرون د بې پوري خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسه کې دی په خپل نوي راپور کې وویل د طالبانو لخوا د کابل له سقوط وروسته تر دې دمه لږ تر لږه 50 تنه خبریالان د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې لخوا یا نیول شوي او یا د لنډ وخت لپاره په توقیف کې پاتې شوي. د طالبانو مرستیال وایان وسیق لیکلي طالبان هڅه کوي چې د رسنیو په وړاندې ټول خنډونه لرې کړي. د طالبانو حکومت مرکزی بانک د امریکا د خزانه وزارت له وروستۍ پریکړې هرکلی کړی. دغه بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې تر مخه به نړیوال بانکونه افغانستان ته د بشري مرستو تر څنګ نورې نقدي حوالې هم ترسره کولای شي یو ښه ګام دی. د مرکزی بانک په خبره دا چاره کولای شي په افغانستان کې له خصوصي او دولتي بانکونو سره د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د لیک په برخه کې هم اسانتیا رامنځته کړي. د طالبانو د مرکزی بانک په وینا د صادر شوی لارښود پر بنسټ نړیوالې مرستندوی موسسې کولای شي چې له کومې اندېښنې پرته د افغانستان د پوهنې، روغتیا او نورو ټولګټو برخو کې مرسته وکړي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغوښتل چې د شمالي کوریا د توغندي د نوې ازموینې پر ضد لاس په کار شي. شمالی کوریا تیره اونۍ د منځني واټن داسې بالاستیک توغنده وازمای چې د واشنگتن په وینا د متحده ایالاتونو تر خاورې پورې رسیدلی شي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو سفیره لیندا تومس گرینفیلد وای امریکا به فشارونو ته ادامه ورکړي. ملګرو ملتونو د پیانګ یانګ له لوري د توغندي وروستۍ ازموینه غندلې او ویلی دی چې دا د امنیت شورا له پریکړو سرغړونه ده. د جان هافکینز پوهنتون د شمیرو له مخې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرونا وبا د قربانیانو شمیر د جمعې په ورځ تر 900 واوښت. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې پر دې خواشینی څرګنده کړه، وی ویل د هیچا ځای بل څوک نشي نیولې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې شاوخوا 3.5 میلیونه نفوس لري د کرونا وبا د قربانیانو شمیر تر بل هر هیواد لوړ دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه چینایي سیال شی جین پینګ له لویدیځ څخه د سړې جګړې د محل تکتیکونو د بندولو غوښتنه کړې. دواړو مشرانو د اړیکو د ژورتیا خبر داسې محل ورکړې چې د مسکو او لویدیځ ترمنځ د اوکراین پر سر کړکېچ زیات شوی. د چین ولسمشر شی جین پینګ او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین پرون د چین په پلازمینه پیکینګ کې د المپیک د ژمنیو لوبو د پرانیستې مراسمو تر پیل مخکې سره وکتل. د دوی تر کتنې وروسته په ګډه اعلامیه کې د دواړو دولتونو ترمنځ د نامحدودې دوستۍ یادونه شوي چې د دوی په وینا د همکارۍ په برخه کې کوم ممانعت نشته. پولینډ روانه وونه اوکراین ته وسلې استوي. د پولینډ صدر اعظم ماتیوش موراویتسکي پرون د پولینډ په جنوب ختیځ کې د تارنو په ښار کې د وسلو لیوې فابریکې څخه د لیدنې پر مهال وویل چې پولینډ د فشار زیاتېدل ګوري. د زیاته کړه چې که څوک د ځان دفاع غواړي باید د دفاع لپاره یو څه ولري. ماتیوش زیاته کړه چې په اوکراین کې د ځان د دفاع هوډ لیدلې. پولینډ غواړي چې په لسګونو زره توپخانې، هوان او لاسي بمونه اوکراین ته ورکړي. لویدیځ وایي چې روسیې د اوکراین له پولو سره شاوخوا 100,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي او دا اندېښنه شته چې پر اوکراین برید وکړي. ماسکو وایي چې د برید نیت نه لري. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
د نن او وضعیت د پروګرام درنو ریدونکو خبرونه مو واوریدل. نن په رپورټونو کې اوله مسله دا ده چې د افغانستان مرکزی بانک یا طالبانو د ملګرو ملتونو د ادعاګانو په حق له اکسلامر خودلې ده او بل پلو رپورټونه را رسیدلې دي چې د افغاني نرخ د ډالرو په تبادله کې لوړ شوی ده. په دې حق له امریکا خبريال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی ده.
د طالبانو د اسلامي امارت مرستيال ویان بلال کریمی وایي چې افغانستان باندې ډالرو په بدل کې د افغانیو د بدلیدلو بشپړ توان لري، خو تر اوسه په دې برخه کې هیڅ کوم بانک د افغانستان بانک سره اړیکه نه ده نیولې. خاغلی کریمی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې په دې اړه د ملګرو ملتونو د یو چارواکي سرګندونې هم ناسمې وبللې.
د افغانستان مرکزی بانک د دې توانایي لري چې په کافي اندازه باندې ډالر جذب کړي او په دې اړه چې کوم تناتواني راپورونه شایعات نشر کړي هغه درست نه دي. ولې
د افغانستان مرکزی بانک لپاره د خبري اژانس د ملګرو ملتونو د ولر پوری چارواکي له کوله ویلي چې دغه ادارې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره 15 میلیونه ډالر کابل ته انتقال کړي، خو د بهرنۍ اثارو څخه راکړه ورکړه کې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو له امله دغه پیسو څخه ملګري ملتونه کار نه شي اخیستی. د ریټرنز خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام UNDP د افغانستان د دفتر رئیس عبدالله الدردری د بنیزونو په تړاو یوې غونډې ته د پنجشنبه په ورځ ویلي چې ملګرو ملتونو د افغانستان نړیوال بانک AIIB ته دا پیسې د طالبانو د حکومت د دې ژمنې پر اساس چې ډالر به په افغانۍ بدلوي انتقال کړي، خو تر اوسه د افغانستان بانک دا کار نه دی کړی. ښاغلی عبدالله الدردری ویل چې د ملګرو ملتونو انکشافي پروګرام هم د افغانستان په نړیوال بانک AIIB کې خپل 10 میلیونه ډالر لري چې تر اوسه دا اداره په دې نه ده توانېدلې چې دا ډالر په افغانۍ بدل کړي. د طالبانو اسلامي امارت د روان هجري شمسي کال د دلارام په ولسمه په افغانستان کې په بهرنۍ واسارو راکړ ورکړه منع کړه او ویل چې د یوسه په ټوله راکړ ورکړه په افغانۍ کېږي. د افغانستان بانک هم په اعلان کې د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام یو ان ډی پی د افغانستان د دفتر د رئیس سرګردون ته خبرګون ښودلی او دا هغه سرګندونې ردي کړې دي. د افغانستان بانک د شنبې په ورځ په اعلان کې ویلي چې دا بانک له ټولو بانکونو سره هر ورځ په تماس کې دی او د دې بانک او نورو بانکونو ترمنځ د ACSS سیستم له لارې د پیسو لیږد دوام لري. افغانستان بانک ویلي چې دا بانک پر افغانیو د بهرنۍ اسارو د تبادلې بشپړ توان لري او هم چمتو دی چې د نړیوال ټولنې د بشري مرستو نغدي پیسې څلور دېرش ولایتونو ته په رسولو کې نړیوال ټولنې سره همکاري وکړي. افغانستان بانک ویلي چې په ټول هیواد کې په بازارونو کې د افغانیو د کمښت ستونزه نشته دی. دغه بانک په اعلامیه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د یو ان ډی پی د افغانستان د دفتر د مشر د سرګردونو په اړه خپل شکایت ملګرو ملتونو دفتر ته هم پارلی دی. تر اوسه ملګرو ملتونو د افغانستان بانک سرګردونو ته غبرګون نه دی ښودلی. د بلې خوا په روسي ورځو کې د افغانستان د پیسو د تبادلې په بازارونو کې د بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانۍ بیه ډېره پورته تللې ده. د کابل د اسارو تبادلې بازار سره شهزاده کې نن د شنبې په ورځ یو امریکایي ډالر څه باندې اته اتیا افغانیو سره تبادله کېده. د سره شهزاده د سرپانو ټولنې ویاند حاجي عبدالرحمن زیرک امریکا غږ آشنا راډیو ته د ډالرو په وړاندې د افغانۍ د بیې د لوړېدو یو علت د افغانستان په بازارونو کې د ډالرو زیاتوالی وښود.
دغه لحظه چې د شهزاده مارکیټ مخ پورته کېدو دی یو امریکایي ډالر په اته اتیا افغانۍ باندې تبادله کېږي. په داسې حال کې د ورځې په جریان کې تر شپږ اتیا پورې هم راغلی و نرخ، خو دوه افغانۍ لوړو ټیټ نوسانات د مارکیټ خامخا شته. په کل کې په مارکیټ کې ډالر شته پرېمانه دي. هغه تقاضا چې زموږ تجارانو او د نورو هیوادوالو و ډالر ته وه تر حد اندازې پورې پوره شوې ده، او علت یې همدا دی چې بشري مرستې کتونې زیاتې راځي او همدارنګه ای بی بانک او نور موسسات هم ډالر په مارکیټو کې خرڅي. دوامه خبره د امریکا د کانګرس هغه خبره چې د اسلامي امارات او د بانکونو سره او د دولتي موسسات سره اجازه ورکړل چې راکړه ورکړه سره وکړي او فزیکی ډالر رنج کولای شي، یو هم یو مثبت تاثیر درلودي پر مارکیټ باندې. په کول کې ویلی شو چې افغاني مخ پر سوال باندې ده او ان شاء الله په راتلونکي بهار کې به بیرته خپل اصلي ځای خپل نرخ راځي.
دا به په تیر شپږ میاشتو کې د ډالر په وړاندې د افغاني خورا لوړه بیه ده. د جمعې په ورځ یو ډالر په کابل کې په شاوخوا څلور نوي افغانیو تبادله کېده. یوه اوزه وړاندې یو ډالر په افغانستان کې په اصول څلور افغانیو تبادله کېده.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو، د امریکا د متحده ایالاتو د مالیه وزارت ویلي دي چې نړیوال بانکونه کولای شي د بشري اهدافو لپاره افغانستان ته پیسې واسي. د امریکا د مالیه وزارت د یوې اعلامیې په خبرولو څرګنده کړې ده چې مرسته رسوونکي ډلې کولای شي په طالبانو د لګیدلو بندیزونو نه د سرغړونې له ویرې پرته په حکومتي ادارو کې د ښوونکو او روغتیایي کارکوونکو تنخواګانې ورکړي. په دې برخه کې د آشنا تلویزیون راپورټ برابر کړی دی.
په تازه اقدام کې د امریکا د مالی وزارت وایي چې نړیوال بانکونه او مرسته رسوونکي موسسې کولای شي چې افغانان سره د بشري اهدافو لپاره افغانستان ته پیسې واستوي. د امریکا د مالی وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د ترهګرۍ او مالی استخباراتو په برخه کې د امریکا د مالی وزارت مرستیال براین نیلسن د غیر حکومتي سازمانونو له مشرانو سره د افغانستان لپاره د بشري مرستو او سوداګریزو فعالیتونو په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په اړه په مشخصو و برخو خبرې کړې دي. پرته له دې چې په پام کې ونیول شي افغانستان ته څومره پیسې او بشري مرستې برابرېږي، ښاغلی نیلسن خبرداری ورکړه چې د اوږد مهال بنسټیزو ستونزو او د طالبان د ناوړه اقتصادي مدیریت له کبله به افغانستان له شدیدو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ وي. د امریکا د مالی وزارت د تیر کال په سپتمبر او دسمبر میاشتو کې له افغانستان سره د بشري مرستو په هدف له بندیزونو څخه استثناءات خپاره کړل. د اقدام په داسې حال کې تر سره کیږي چې ملګری ملتونو وایي د افغانستان د 9 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% له سخت لوږې او اقتصادي مشکلاتو رنځيږي. تعلیم او عامه خدمات د لمنځه تلو له خطر سره مخ دي. د تیر کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې وخت طالبانو پر رسیدو سره امریکا د افغانستان بانک په میلیاردونو ډالر کنګل کړ، سو طالبان چې یو شمېر غړي د امریکا په تور لیست کې دي لاسرسي ورته پیدا نه کړي.
او د افغانستان د شتمنوي د کنګل پاتوم په حق له مدرز داد چې هغه به عزت زر آزاد شي. هغه د افغانستان د ولس شتمنه ده، هغه د افغانستان د مرکزی بانک پشتیبانه ده. نو موږ امید لرو چې بل اخره به دغه حق افغانانو ته ورکول کیږي، چونکه دا د افغانستان د مظلوم ولس حق ده.
امیر خان متقی وایي د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت پیژندو ته نږدې شوي دي.
د رسمیت په برخه کې چې څومره پرمختګ شوی ده، نو رسمیت خو هم همدغه اثرات وي چې راشه درشه زیاته سي، تجارت زیات سي، او هیوادونه یو له بل سره تعامل ولري. په دې برخه کې خو الحمدلله ښه پرمختګ شوی ده، او د موږ مفاهمه او خبرې چې لا چا سره م کړې دي په هغو کې ښه لاسته راوړنې لرو. دا یو پرمختګ ده، مزل هم کړی ده، تر یو حده پورې هدف ته نږدې شوي یو.
خو یو شمېر کارپوهان وایي چې طالبان باید لومړی په افغانستان کې دننه مشروعیت ترلاسه کړي.
تر اوسه پورې طالبانو په نړیواله کچه پسې داسې وسنډې کړي چې حداقل هغه د قناعت وړ اوسي چې د طالبان په رسمیت وپېژنل شي. د القاعده سره اړیکې په عین زمان کې د نورو تروریستي ډلو سره د طالبانو اړیکې، او تر ټولو مهمه خبره ده چې د طالبانو په داخل کې هغه چارواکي چې اوس د کابینې غړي دي او هغوی د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي، تر څو دغه موضوعات حل شي زه فکر نه کوم چې طالبان دې په نړیواله کچه او په سیمه ییزه کچه په رسمیت وپېژنل شي.
د امریکا د مالی وزارت په داسې وخت کې افغانستان ته د پیسو د لیږد په اړه اجازه ورکوي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په روغتونونو کې ځینې ماشومان د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله رنځیږي او مري، ځکه دا هیواد له ژور بشري ناورین سره مخ دی. 44 کلنې آیسي چې په تنکۍ ځوانۍ کې واده کړی د خپل ماشوم د زیږیدو په اړه اندېښمنه ده. د اټکل لمخې د افغانستان د 8 میلیونه نفوس نږدې 90% په مرستو متکی دي. ملګري ملتونه وایي نږدې 3 میلیونه خلک د وچکالۍ، جګړې او قحطۍ له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. وحید فیضي، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.9 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15.15 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو د نننه وضعیت د پروګرام درنو اوریدونکو، د افغانستان په اوو ګرمسیر ولایتونو کې د یو وګد ځن روسته د چاشنبه په ورځ دولتي په هنتونونو پرانستل شو. دا په هنتونونو باندې د نوې کړنلارې لمخې چاره مخې ته بیې. د دولتي په هنتونونو د لپاره د نوو وزشو او کړنلارو د عملی کېدو په امکاناتو مونږ په دې رپورت کې د 100 استادانو نظر اخیستل دي چې ساسي پام ورته راړم.
له افغانستان د علمي کډرونو د وټلو اقتصادي ستونزو او د تدریس لپاره د خاص شرایطو وضع کول د دولتي پوهنتونونو او محصلینو راتلونکي دا هغه څه دي چې ګڼ شمېر علمي کادرونه ورته اندېښمن دي. خو د ټولو اندېښنو سره سره د پوهنتونونو پرانستل کېدل د ځوانانو د هیلو راټوکېدل هم ګڼل کیږي.
د پوهنتونونو د پیل کېدو پر اړه خو خوشبيني ده چې ټول محصلین او استادان، خزینه محصلین، نارینه محصلین ټول خوشاله دي. وایي چې دوی اصلا فکر نه کاوه چې پوهنتونونه دي شروع شي، او اوس په شروع کېدو ټول خوشاله دي او دوی خپل راتلونکي ته هیله من دي.
د نوې کړنلارې له مخې باندې نجونې او هلکان په دوو جلا وختونو کې په دولتي پوهنتونونو کې زده کړې کوي.
زمونږ سیستم ټایم جدا دی، کلاسونه جدا دي، وخت جدا دی، لاری جدا دی، استادان ورته هماغه دي کوم چې ځوانانو ته درس ورکوي نو ګرل ته هم ورکوي، هماغه دي، وختونه ورته جدا دي.
د لوړ زده کړو وزارت د مهال ویش پر اساس به محصلین په دریو اول ونیو کې د تیر سمستر درسونه ولولي، او د دریو ونیو وروسته به د سمستر آزموینه پیل شي. خو پښتنه دا ده چې آیا په دې ډول د نږدې شپږ میاشتو د تدریس د نورمال بهیر ځان جبرانې دی شي؟
د تدریسي بهیر لپاره چې کومه پریکړه شوې ده چې د تیر سیمستر تدریسي بهیر به په دریو اونیو کې پای ته رسیږي، بیا به ازموینه اخیستل کیږي. تر ډیره حده پورې محصلینو په تدریسي بهیر کې په دغه برخه کې لوی زیان وکاته، ځکه د یو سیمستر درس په دریو اونیو کې دا ډیر سوزمن کار دی چې محصلین ترې هغه ډول استفاده وکړي.
شاهلا فرید بیا د طالبانو لخوا په ځانګړو شرایطو د پوهنتونونو پرانستل په دلایلو د نړیوالې ټولنې د غوښتنو او فشارونو په وړاندې ځواب بولي او وی فکر نه کوي چې په دا ډول کړنلارې به پوهنتونونه دوام ومومي.
ودو دلیل دارم کی جب میگم. دلیل اولی که وزیر تحصیلات عالی طالبا چند پیش اعلان کرد که جوانان و یا فارغین و تحصیل کرده های قبلی حکومت افغانستان اصلا به درد جامعه نمیخورد و ما باید سیستم تحصیلات عالی افغانستان برش یک تغییر بسیار کلان و بزرگ بیاریم که او تغییر سبب شود که تمام پوهنزای های پوهنتون های دولتی افغانستان علوم شرعی و علوم اسلامی را مرکز مطالعات خود قرار بده. از این لحاظ ما فکر میکنم که هنوز اونا به این تغییر در سیستم تحصیلات عالی افغانستان دست نیافتند، لذا یک حرکت واکنشی است و سریع را آغاز کردن و امکان دارد تداومش هم بیشتر نباشد. و دلیل دوم این است که با آمدن طالبان فرار مغزها در افغانستان صورت گرفته، لذا ما فکر میکنم که این آغاز بسیار موقتی است و شاید هم به زودترین فرصت دوباره توقف پیدا کنه، چون امکانات سنوف جداگانه و امکانات تدریس معیاری در پوهنتون‌های افغانستان هنوز موجود نیست.
د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې بعد د کابل په ګډون په سړو سیمو کې د کپ په ومه دولتي پوهنتونونه پرانستل شي. ملګرو ملتونو د پوهنتونونو د پرانستلو پریکړه ستایلې ده. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی دبرا لاینز د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې راځي ټول پوهنتونونو ته د ځوانو نجونو او هلکانو د ستنېدلو د بهیر نه ملاتړ وکړو. تر دې مخکې هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما د خپل ټویټر په پاڼه د پوهنتونونو پرانستلو هرکلی کړی و او ویلي وو چې دا ډیره زیاته مهمه ده چې هر ځوان او ځوانه په مساوي ډول زده کړو ته لاسرسی ولري. نوشابه آشنا، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو، د طالبانو د سرپرست حکومت د روغتیا وزارت ویلي دی چې ډاکټر ملالۍ فیضی د ملالۍ زوګنتون رئیس ټاکل شوې ده او ویلي دی چې د زنو نور روغتونونو د رهبری په سطحه کې به نورې رئیسانې یعنی خزي وټاکل شي او دا به ادامه ولري. په دې حق لپاره رپورټ لرو.
ډاکټر صاحب فیضی په خیر راغلی، ستړي مشي او ډیره مننه د زړه له کومې چې موږ سره مل یاست. د 2018 د اګست د 15 په کابل کې د طالبانو تر حاکمیت وروسته دا لومړی ځل دی چې یوه میرمن د یوه روغتون د رئیس په توګه ټاکل کیږي. اول راته د خپل کار او کاري محیط په اړه وایاست. د طالبانو چلند تاسو سره څنګه دی؟ ستاسو احترام او ملاتړ کوي او کنایا؟ تاسو ځان په خپله په کار کې راحت احساسوي؟
سلام تاسو او تاسو لیدونکو ته، زه ډاکټر ملالۍ رحیم فیضی د ملالۍ زیږنتون روغتون رئیس یم. یعنی امکاناتو دغه شان وزارت د ساتنې له طرفه یعنی هیڅ کوم ممانعت کوم شی موجود نه ده. یعنی زه په ډېر ارامتیا سره تلاړم او فورم د ریاست مې ټاکل او بالاخره هم دغه پاس ته زه وګمارم شوم او نور په دغه ساحه کې د ملالۍ زیږنتون یو اوناسیا شفخانه ده. زه کاملا راحت احساسوم او هیڅ کوم داسې فشار یا کوم خبره په دغه خبره کې نشته.
ډیر ښه، ډیر ښه. په روغتون کې ستاسو ستونزې څه دي؟ د ډاکترانو او نرسانو د نشتون نه نیولې چې ویل کېږي اوس یې شمېر کم ده، د ضروري ماشینونو او سامان آلاتو پورې که موږ سره خپلې ستونزې شریکې کړئ.
زه چې دغه شپخانې ته راغلم ډېر ستونزې وه په شپخانه کې. یو موږ حساب کارمندونه چې هم ډاکتران دي هم هم نر هم نرس هم قابلا هم نور بخشو کې مون هم اغل رو کم بوتات لرو اول تجهیزات طبي هم ډیر په شفخانه کې لګ دی یعنی هغه تجهیزات چې مون هغه ته ضرورت درو شدیدن هغه هم کم دی او د پرسونل کمال هم سته او لود مریضان ډیر دی یعنی د ملالۍ چې جنتون یو غټ شفخانه ده چې نه ټول افغانستان اغه د مېندو تلیفونه پرلمونه چې ورته پیدا کیږي په خلنو د ملالۍ د جنتون د چې ډیر د شدیده په حساب کیسه جرای کیزونه ته ځواب ورکړي نو د دې خطر یو په نن کمواله دی او بل د تجهیزات د طبي تجهیزات هم ډیر کمواله دی.
بله څومره په کوم شمیر تاسو ناروغان سره مرسته کوي او د دې ترڅنګ په خپل کله چې تاسو په کار یاست څه احساس کوي کله تاسو ګورئ چې چارواکي تاسو ورتیا پوهه درایت او کمال ته اړ دي؟ آیا دا کافی نه دی چې دوی پوښتنه چې د نظام په جوړښت کې د خزو وانډې ته تر بل هر وخت اوس ارتیازیات ده او طالبان دغه وضعیت په دوام سره ایواز په نارینه اوس را کار ته دوام نشي ورکولای؟ ستاسو نظر؟
اول خودمو شفاخانه یعنی شفاخانه کې تقریبا ما خودته چې مریضان دي یعنی تقریبا د 150 تر 200 مریضان یعنی ټول پیډه د موږ د ورځې هم ولا ولادتونه دي هم عملیاتونه دي په شفخانه کې او نور د نوزاد چې پیدا کی هم دغه سه او اصلا زه چې دا هغه ترغله ما شفخانه ته یعنی د ما ډیر ښه احساس وو د دې چې زه یو ډاکټر یم او کله نو مې اندته کار کړی دا دوه تخصص مې خسته ده او په حساب د مور او د کوچنیانو په برخه کې مې ډیر کار کړی ده نو دې زه ډیر خوشاله سم سه په دغه بحراني حالت کې دغه مامور او دغه چینانه ته چې ماته ډیر الکیالری او ضرورت لري او مبرم حالت دغه شدید حالت چې ضرورت مبرم دی نو ما زه ورسره کار کوم او دې ته خدمت کوم یعنی ماته ډیر د ښه احساس ده چې په دغه بحراني حالت باندې خپل د محروم طبقه ته زه
د کومه کوي سم هغه صحیح. بله پام دی چې د طالبانو حکومت هم په دې حقیقت باندې ځان پوه کی چې واقعا تکړه میرمن شته چې د دوی سره د مسؤلیت او چتولای شي. یو شمیر خزینه فعالانه وایي چې د خزو په وړاندې د طالبانو چلن ډیر افراطی دی په خبرې د هغوی له نظره له کورس څخه بهر د خزې کار بلکل ناروا غنی او د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت پیژندلو لپاره یو خاص اقدام دی. ستاسو نظر په دې اړه؟
په دې چې زه خود دلته یم نو همدغه حالت ورمه یعنی زه یو ډاکټر یم خپل ماینه خانه ته ځم شفاخانه ته ازار ته ځم یعنی تر اوسه ما ته کوم پیسې فشار یا کوم هغه نشته یعنی شفاخانه ته چې دغه نور ډاکټر صاحبان یعنی تقریبا موږ څلور سوه وو څلور څلوېښت سټاف لرو شفاخانه تقریبا 50% ټول خزګي چې نرسان دي ډاکټران دي کرینران او نور برخه کې یعنی ټول خزینه دی خو آزاد دی خپل شفخانه ته راځي خپل کار کوي نوکری ورکي داسې معنا د طالبانو له طرفه موږ نشته.
بله ډیر کله تاسو نه ډیر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب رحیم فیضی او تاسو د لا بریالیتوب په هله په هیله یم تل تر تله سر لوړی اوسئ کور ودان.
نن او وضعیت
من او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنور اوریدونکو د نن نو وضعیت پروګرام همدلته پای ته ورسید مګر د امریکا غږ خبرونه ادامه لري. لږ وروسته تاسو سره زما همکار آصفی صاحب غږیږي او موضوع به اعلان کړي چې د پروګرام موضوع څه ده. دوی هم د نن نو وضعیت پروګرام لري لږ انتظار وباسئ. ته خو د دې مخکې زموږ یادونه کوم چې ستاسو غږ پروګرام لرو نیم ساعت وروسته په دې پروګرام کې ستاسو نظریات، خبرې او پیشنهادونه او تجویزونه نشریږي. نو که خبرونه مو تعقیب کړی وي، څه نظر لري، څه مشکل لري، لګروس خبرونه ته ټلیفون وکړئ او خپل پوښتنې همدغه لته مطرح کړئ چې ترسو نور اوریدونکو هم خبر شي چې ستاسو په کلی کور او منطقه کې څه حال ده او دا غوي په کلی کور او منطقه کې څه حال ده او څه فکر کوي. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.